کسان پکې ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډله یې ځپلې او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خواښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خواښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملاً هم داسې سوې دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي یا مثلا د بل چلوران خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه نه منلې، هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه منلې.
نن په دې کې خبرې کوم ملتیا موکړي. درمنه ورتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په عامه خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم، هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خواښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه یې خواښه، یا یو کور کې سره رالوی بيخي دا رقم سوچتن نه ورزې سي مونږ ته قزو میډیو نو انده کې دا رقم د نګډیر فیخي سوي سي ماري دلی سي الک کوم بل جنۍ باندې ماین شو یا غا و تختوي نو دینه جنۍ دا رقم شوي د جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوي وي، نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبره لانجی وي داوي وي امدا سي سوي د الک کورنۍ راجګه سي امدا جنۍ مړاګي جنۍ کورنۍ راجګه سي امدا الک وزني، نو ډېر پیښې دا رقم سوي دی وړو کې توپ کې خو هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي. یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځ زده کورنۍ کوم کورنۍ ترمنځ وي هغه ته باس خپل ویل منځزي قومونو تر مان لنجي را پیخيږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رامنځته کیږي. ما خپل سره لیدلې د عمل انم داسې سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم زه لور به هر تنه باسم لیکلی نه یا ول قوم نه کور نه باسم بیا له کومه بیا لیکلی نه باسم. دا یو غلط فکر د زموږ مشرانو لور او خور سي هر چیرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه باسم. همدې کې ور کوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي ما لیدلي دي عملاً سې بیخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنۍ نه دوا کړی وي سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه خبر هم نه ما ته څوک کړی ده. نو دوی بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی سي کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ همدغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسي نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي په دې باره کې.
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږې نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم. نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه. نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او همدغه مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بې سبدلګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه په یو بل کې نه پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل همغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د په آینده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي خپل ځان ته نه لري کې نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. بهر علاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوتې کړی دی فامیل سره یې، مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري، زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه شي، چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي، لاړ شي، لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې شي.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي، ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډیری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډیره حده باور وکړي چې تر ډیره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا اله اتیا فیصده توافق ته نه سره رسیږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع، که هر هغه موضوع خو موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي. مثلا د کاکا لورې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدان دا د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله، شل کاله، بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابه. انجلی یو نرم زړه لرونکې ده، نه تر ډیره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي. نو دلته بیا انجلی هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کیږي، یو عقدې زړه کې پاتې کیږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلی تر ډیره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع ویني، خلق ویني، تر ډیره هر هدا پورې دا د هلک د خوا دغه کیږي، او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتیږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات، د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نه شي کولای انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي، تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته په ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده، اوس دغه پاکه کړتوي ژوند د سره رقم تیریږي.
باور وکړئ کله کله هم دا وسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله 5 ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلارم خدای دې وبخښي شهید شو، هغه هو په منځ کې نه و، نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې، او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده، خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس 5 ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوي، ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی و، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره، نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
کې ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لرې ولاړ نه سي، هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غواګوهنې څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح و نه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانه پورې ورسېدله، واقعا ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل، د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او درته د دوی درات جواب، درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره سوي دي نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، چې نور کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدۍ او تر وهلو تر مړه کولو تر جیشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېر حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده، مشکله د شار خلکو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جیشانو پورې ورسېږي. که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سلچر د زیات ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي. او که چیرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چیرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړ وي. که چیرې همهغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پایلې خطر دا ډېرې بدتړې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چیرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومنې او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه منې. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منی او د ډیرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی قدرت الله هاشمی چې د بشری حقوقو په هکله یې څېړنې کړې دي. نوموړی وایي چې دمګړې په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړني او ضروري حقونه هم نه ورکول کېږي.
الله عز وجل چې دا ټول انسانان چې دی آزاد پیدا کړی دي، هغوی ته دا خوښه ورکړې ده چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکړي، خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې څه د ده په خیر دي او څه د ده په خیر نه دي. مګر په افغانستان ته که چېرته راشو، نو هغه لومړني حقونه چې انسان ته ورکړل شوي دي د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینې خلک مطلب هغه دوی ورنه اخیستي دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړي دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بند کې. نو هغه لومړني چې موږ ورته ضرورت لرو، هغه شیان هم چې دی دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو، لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستا ذهن ته راشي، ته نشي کولی چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان آزادي، هغه د فکر آزادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي؟ ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کېږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کېږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ، دا نو مطلب ستاسو په پوهې باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک وښيي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله موږ مثلا یو پولیس ودرئ، موږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم، تاسو ماته لیسنس وښایې. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی. نو دوی پولیسان پوښتنه کوي، که ته ورته وایې چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه ما نه مه کوه د ډرایوینګ، نو هغه په دې خبرې باندې غصه کېږي چې ته ماته ښایې دا کار. همدې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشې کولای دوی ته ووایې چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو که چېرته تا دا خبره ورسره وکړله، نو بیا ستا بېزتي هم کېږي. یعنی موږ مثلا چې په کوم ځای کې یو، د هغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، د دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم، کنی بیا دې په دا سړک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چېرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سړک کې راکش کاږم خبره کېږي چې سړی د خپل عزت نه دلته وویریږي، او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خو دا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل راځو اساسي او بشري حقونو ته. دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایې چې زه ته راکش کوم او د پښو لاندې دې کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي، دا څومره د حقوقو خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دی هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي. مګر کله چې مطلب زمونږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې مونږ ته الله عزوجل راکړي دي، هغه د دوی په نظر کې نشته. د خپل یو قاعده، یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښیي هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل شوي دي، یو مو یاد کړ چې هغه د فکر ازادي ده، د وینا ازادي ده، هغه دوی نه لري. نور کوم حقونه دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي، لومړني دي، خو افغانان نه لري؟
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي، یعنی مطلب زموږ خزینه طبقه، هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري. یعنی اوس هغه ته مثلا په صلحاو دلیلونه رامنځته کیږي چې دوی کدا زده کړې کوي، نو دغه مشکل ته جوړیږي، یا مشکل ته جوړیږي، کیږي او باوجود دې چې دته دا فکر نه کوي چې کدا زده کړو نه کې څومره لوی مشکل جوړيږي دته دا فکر نه کوي چې یعنی زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې خځې زوی وای کچیرته مثلا دا هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه ویلې دلې آی یو پیغمبر به داسې مطلب زیګولای وای ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دی هغه هم د همدغه خځو زامن دي هغه مین دي چې مطلب به تعلیم دي دا هغه اولادونه چې مونږه مقایسه کو دا هغه مین دو سره چا چې تعلیمونه کړی دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دی چې مطلب دا مونږ ته یو شرم زیاده چې مونږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات مونږ ته نارینه وکي نو دغه چې دی یو ډیر لوی سونز دی چې مطلب نه پوهیږم چې دوی ولې دې تنه کیږي لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې فول وصل چې مونږ د انجنونو تعلیم ځکه بندې چې په فلسطین کې جنگ ده نو چې په فلسطین کې جنگ یې زه به سبا ته ډوډۍ نه خورم زه به چې دی ژوندم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده نو ځینې داسې دلایل دي چې یا خو سړی ته به خندا ورزي او یا پی افسوس کیږي چې یا زه پوهیږم نه او یا کوم داسې
بله او ورستر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې دی وګړي حق ده دا ورنخصل کی مثلا ځوانان درول کیږي چې جامې دی ولې دا رقم دی مثلا ورته ویل کیږي وښتان دی ولې دا رقم دی دغه څومره روانن په ځوان بد تاثیر کوي په ټول خلکو
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې د یو چا په شخصیتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکړي نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې دا په شخصیتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بے تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان نه لکه د سیلاب په څیر روان دي هغه د همدغه مجبوریت او لوج نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی پاغه شخصیتو کې ګوتی ور وهل کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندې یا سټایل داسې کوي یا مطلب ولی داسې ګرځي او ولی سندري اوري او دا کوي یا کوي فقط د مونږه د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي نو مطلب دغه تاثیرات هم دادي چې خپل دغه خلک خپل وطن پیګدي اوسی نو دا چې مطلب هغه مونږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وې زبر د بل ډولې ته ولي ور ختمه نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای مشران سم وای نو ما څه کول په خارج کې زه ولې تل مال ته پردی مزدوریان کولې دلته مطلب خلک چې مطلب ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به د دوی بې عزتي وي هغه وظیفه نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړی هغه چې په یو روپۍ خرڅي وای خدای دا بازار ته اله کړی په مغولو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وزي
درڅو دي چې کله په ټولنه کې وګړي وسیږي ټول مساوي حق یا رقم حق باید ولري هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي دا وسنی کسان په دې پویږي نه کڅنګ چې اکثریت حق در پولاند کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خيو
پن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پويږي یو څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یوه وشته مې پیړې کې هغه ژوند وکي او هغه په دغه شانو باندې پوي نشي نو دا به کوي هم داسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات خکېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي نو سړي خبرې سره مطلب نشي کولای کنه وای د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي لډار سړی څه وایي او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلومیږي خو دوی داسې نه دي چې نه پوهیږي دوی ښه پوهیږي مګر کیږي ترې همداسې یا یې کوي همداسې
مخکې تاسو د فکری ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې که دا موضوع لږ زره پراخه کړو درته وایي یو څوک چې فکری ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي څومره چې مونږ مثلا فکر کوو لکه استاد د زوی اینشټاین چې کومه اختراع کړې ده ټول په اول په ایمیجینیشن کې کړې دي کله د تخیل کړه ده بیا نه وروسته دا کم شین د چي کړي دي دا ټول په تخيل کې کړي دي چې کامیاب شوه دی وروسته دی په فزیکلی بڑا باندې دا راڅرګند کړي دي نو کچیر د زما تخيل زما په ذهن کې وی زما سره یو مفکوره وی هغه دی یو چا د دار راوونه باسم او دلته عملی نه کوم زه به صفر مخ لاړ شم اوس دازه چې تاسو سره غږیږم دازه درته وایم چې زه یعنی زه ام دا اوس تاسو سره چې زه دومره با جرأت خبرې کوم دا زما د جرأت 100% حصہ هم نه ده ځکه یو نه پچنا چې درځي کې سړی د ډار احساس کوي ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي ملاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساينټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځای نه پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې موږ اوس دلته ووایو وایي چې دا فلانی کافر دی ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي
بله یو مشهور خبر موږ او تاسو لپخانه لرو وای حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه په اوسنۍ شرایطو کې دا خبر څومره عملي کېدلی سي
څومره فکر کوم کنه دا ډیره یو ماهرانه پلان دلته روان دی هغه دا دی وای چې ته یو سړی وګه کنه نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دا ملل متحد چې وای مطلب 90% خلک دلته بیکار دي یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار یې مطلب تا په شاته کور نه وی نه هغه تا نه خوراک غواړي نو د خوراک د اخیستلو لپاره هغه دې زین شانو ته دومره فکر نه کوي خو کچیرته د خوراک بیخي په سیورګ شي نه بیا یو انسان راځيږي په تا باندې چک هم لګي نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کم زیات زیاته چې کم پلان لري دا څه پلان دلته عملي شوی دی یعنی نه دی پریک دی چې مړ شي او نه دی پریک دی چې ژوند شي نو په داسې یو حالات کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده او یا دغه تاثیرات دي چې هغه دې شانو ته فکر نه ده هغه وایي که زه راوځم مثلا دغه مبارزه شروع کوم نو زما کورنۍ پاتې کیږي هغه ته ماته څوک پیسې راکړي دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوتونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته ولی هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې راڅرګندېږي دوی سر ورغوڅي یا دوی مخه نیسي ځکه چې انده خوځښتونه د دولت زور جوړیږي او د دولت زور به خدای زور وي مګر هغه خوځښت هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري مګر دلته سپورټ نشته ځکه مطلب تر څو سپورټ ولرم مطلب زما کور نه ته اوس ورسیږي نو زه به وکولای شم چې یو دویم غږ جګ کما کله چې مطلب یو سن رسیږي نو ماته په لومړی تو بل زوی هغه چې وای کنه فوډ شیلټر اند مطلب دی اوسې دوه زین ده چې دا لومړنی ضرورت دی کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جګوم او کني نزینه سم جګولای نو ستولنه په دغه حالات کې قرار لري متاسفانه
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یې دي چې موږ اساسي بشري حق څه ده
وزیاده لکه اوس مثلا په افغان فعالان مطلب خارج کې اوسېږي مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي هغه مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاتېږي د سې وکي یا سې وکي کنه نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي یعنی مطلب هغه لکه کتا سي مثلا په خارج کې کار ونه کوي تاسو کورنۍ ته ځنه څه دومره پیسې ورکول کیږي چې هغه خپل ژوند پر مخ وسی مګر دلته هغه څه نه دي یعنی هغه لومړی توبونه دوی ته نه ورپوره کیږي نو څه خپل حقونه تر نه یاد وتی دوی صرف غواړي ژوند دی وسیږي او ډیر هغه خلک چې ډېرې هیل لرلې هغه هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی وسی
کپدې باندې اوس خبرې وکړو هغه کسان چې خپل حق تر رسیدلی دي کوم حق چې اساسي او بشري حق ده لومړني حقونه دي څومره ذهنان روحاندو یارامې او دوی پرمختګ کولای شي
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تاته مثلا هغه کم تشويشونه چې تاته کم هغه تا کم ضرورت دي کاغه تا سره نه یا تاته تشويشونه جوړوي شي او تاته نور لارو نه راګرځول شي کاغه چیرته تاته پوره وي نو دا واضح خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کړي منګه خیاغه از منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر ته بو دویم نمبر ته دی پسې مګر دی تاسو میډل کې اوسېږي پنځم شپږم نمبر تر څو تاسو نور سکلز تاسو وخت پیدا کړئ نور سکلز د کینې کله چې مطلب زمنګه غلمړنی ضرورت پوره وي نو منګه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو چې لمړنی ضرورتونه پوره نه وي سړی خپل حق او هیلو ته چې د فکر نه وي چې هغه پوره کی کله چې دا پوره وي نو ځکه خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې زما په ذهن کې ده زه غواړم هغه تور رسیدم نو د خپل لمړنۍ ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټي دی
bale اوسنی نظام ته هم یو څه خبري ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زمون په پاک کتاب قرآن شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي. په غو باندې سترګې مه پټوئ، خلک په دې باندې پوهېږي. په دې هکله به تاسو څه خبرې دوی ته ولرئ؟
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ، یعنې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عز و جل له لوري، هغه موږ ته راکوي. یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو، نو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکوي. خدا به ته چاته ووایي، څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته ووایي؟ نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کېږدو، دوی ټول په پوهېږي. دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته وایو چې تاسو موږ ته دا حق راکوي، د زده کړو حق راکوي، د ازادۍ حق راکوي، د کار حق راکوي، د یو نوي نوښت راتللو حق راکوي. که زه چېرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم، په دې افغانستان ته راوړم، نو هغې ته د کفر په سترګه مه ګورئ. هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ. نو دا به چاته ووایي؟ دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهېږي. مگر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکړي، نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص، یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو، نو مطلب دې دیوال ته لګیا اوسېږه چې دی نه اوري، نو ته خو بالاخره دا ناهیلي کېږي چې مطلب زه که ورته ووایم نو هېڅ فایده نه کوي. نو زه څه ووایم؟
نړیوالې ټولنې نه بلې تاسو غوښتنه څه یې؟ هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي. دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
نړیواله ټولنه خو مثلا زه به دا ووایم چې نړۍ چې څومره ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره نا انصافۍ روانې دي، نو هغوی د کیسې یو اړخ ته ګوري، نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وایزمکه هغه سوزي چې اور پې بلي، نو دې شیانو ته نه ګوري. هغوی دومره هم با انصاف خلک نه دي. که چېرته هغوی دومره با انصاف خلک وای، نو په تېرو شلو کلونو راواخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلند کړی وای چې نن دغه ورځ نه راتله. که چېرته دوی لګیاي چې زمونږ ټولې خبرې
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنۍ حقوقو پاکل باندې خبرې وشوي، او لمر سره ملمو قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو پاکل تړنی کړی دي. تربیه پرځای کې چې یاست علمومال او ملګری.
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyam gam gam gagegum pal 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 ravaniyam gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyam غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان
غږېږم نام نام غږېږم